السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې 23 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. پته کې به تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه معلومات درکو. سندرې هم پکې لري او تاسو سره هم خبرې کوو چې تاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. ټول اول په مخ لري د خبرونو سرټکو ته د پاکستان پوځ داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یې د طریقې طالبان پاکستان یو مهم کمانډر وژلی. په کورمه کې ځایي خلکو په زمینی انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ خلاف احتجاج کړی او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی وایي ایران د یوکرینی الوتکې په ویشتلو سره د بشري حقونو خلاف ورزي کړې دي. تفصیل: د پاکستان پوځ پرون په شمالي وزیرستان کې تر بندیز لاندې وسله والې ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم کمانډان حسن عرف سجنا د وژلو ادعا کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د مشر په حواله پرون خبر ورکړې چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس شمالي وزیرستان په میرعلي کې عملیات وکړل. په بیان کې راغلي چې د ډزو په تبادله کې د طریقې طالبان پاکستان حافظ ګلبادر ډلې کمانډان حسن عرف سجنا وژل شو. د پوځ خبره حسن عرف سجنا په مبینه توګه په میرعلي کې د سلورو خزینه او کارکونکو په وژنه کې ککړ وو او په یو شمېر نورو هدفي بریدونو کې هم لاس لرلو. د پوځ د دعوې په اړه وسوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پښتون تحفظ موومنټ بنو څانګې پرون په میرعلي کې د وژل شوو سلورو ښځو کارکونکو او په شوه تحصیل کې د وسوالو خلاف د لسو کسانو د اغوا کېدو خلاف لاریون کړی. احتجاج کوونکو په پوځ او حکومت غږ وکړو چې د دغو کسانو د بازیابۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته ویل چې په غواشو ولسو کسانو کې سلور راخلاص کړي او د پاتیشپګو د بازیاد بی لپاره کوششونه روان دي. بلخو امنیتي چارواکي وایي د خزینه کارکونکو په وژنه کې ککړ وسلوال وژل شوی او د پاتې نورو خلاف مخصوص عملیات جاری کړي. په شمالي وزیرستان کې د فروری په 22مه وسلوالو د یوې غیر سرکاري ادارې سلور کارکونکو وژلې وي. په همدغه ورځ په شوه کې وسلوالو لس کسان تښتولي چې وروسته پکې سلور خوشې شول. د دواړو خوځې مواري چا نه د منلې. اخو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر پرون د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری نه یوو نه کې د نن د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وژل شوو سلورو میرمنو په اړه رپورټ غوښته. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او په شمالي وزیرستان او د شمالي وزیرستان غړي محسن داوړ په سیمه کې د ښځو وژنو معامله راپورته کړه. نوموړي ویل چې په شمالي وزیرستان کې سماجي کارکونکي وژل شوي خو په ایوان کې پرې څوک خبرې هم نه کوي. د دې په جواب کې سپیکر اسد کیسر د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته هدایت ورکړل چې د پیښې ټول تفصیلات په یوه هفته کې جمع کړي. په کورمه کې ځایي خلکو په زمینی انتخاباتو کې د مبینه دھاندلې خلاف پرون احتجاجي لاریون کړی. د جمعیت العلماء اسلامي په مشرۍ ترتیب شوی لاریون کې احتجاج کوونکو په ساده خار کې راغون شوی. د جمعیت العلماء اسلامي یو مشر مولانا روح الله په دغه موقع ویل چې د درغلو د رپورټونو پس د انتخاباتو په نتیجو شک کیږي نو ځکه د بیا ټاکنې وشي. دوی ویل د انتخاباتو نتیجې نه مني. د انتخاباتو کمیشن ځایي مشر خورشید عالم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د درغلو تور رد کړ او ویل چې هیڅ قسمه شکایت ورته نه دی میلاو شوی که چا سپوتوی نو عدالت ته ورشي. په کورمه کې د فروری په 19مه په 15 مالکا د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره انتخابات شوي چې د منیر اورکزی د مړینې پس خالي شوی وه. د حتمی نتیجې له مخه دغه چوکۍ باندې انتخابات د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنګش کټلی. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤل ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوئی وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د نرمګوئی وژل کېدل تایید کړي. افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوئی په وژنې خواشینی ښودلې. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ایران له نړیوال هوایي میدان نه د تیر کال د جنوري په میاشت کې د یوکرین د مسافروړونکو الوتکې د الوت پس د تهران لخوا په خطا سره د ویشتو په اړه دغه هیواد په ګمراه کوونکو انکارونو او ناکافي تحقیقاتو تورن کړي. اګنس کلمارټ چې د قانون پرته وژنو او ثوابدیدی پانسیانو د چارو څېړنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي د فروری په 23مه د شپږ میاشتنیو تحقیقاتو موندنې په اړه د 50 پاڼو مشتمل لیک کې ویل چې ایران د یوکرین نړیوال هوایي شرکت پرواز پی ایس اوه پینزه دوا پا ویشتلو ده خونری برید پا پایلا که ده انسانی حکونو دیره سرغرونه کردی. ده ریپورتونو لمخه کلمار ده ایرانی و چارواکو تا دوا میاشتی مخ کلی کلیو چه ده چارواکو به رب تا سپیناوی خواهی چه تر دیره گردوادی پیدا کردی و دیر کم وضاحت سرگن کردی. ده پیخی پس تر سو ورزو ده ایران چارواکو انکار که و خروز تا ده غیبادو منلا چه زواکونو پا غیر دردی توگا کیف تتلون کی الوتکا پر دوا میزایلو ویشتلی. لو ده مشال ریدیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو د مشال خبرونې سلام پښتونخوا ته غوږ یې. په سر کې خبرونه واورېدلو ستاسو پام ځینو رپورټونو طرف ته راګرځو. تاسو واورېدل امنیتي چارواکیو د پاکستان د پوځ عامه اړیکو څانګه دعوه کوي چې تېر ماښام یې په میرعلي کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر حسن خان عرف سجنا وژلې. د پوځ د بیان له مخه هغه روانونې په سیمه کې د څلورو ښځینه او کارکوونکو په وژنه کې ککړ وو. په عین حال کې تېر مازدیګر د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې په ایپي کلي کې د وژل شوو لورو خزینه کارکونکو او په تحصیل شوه کې د نامعلوم وسله والو لخوا د اغوا شوو کسانو خلاف لاریون کړي. دوی غوښتنه کړې چې حکومت، پوځ او پولیس خپل ذمهواري پوره کړي او دغه کسان دې زر بازیاب کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوز اماړي کو څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان او شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام میرعلي کې دوی د لنډو عملیاتو پر مهال وسلوال حسن خان عرف سجنا ووژلو، کوم چې د دوی په وینا دوه ورځې وړاندې میرعلي کې د غیر سرکاري ادارې سره کارکوونکي څلور خزینه په وژنه کې لاس درلود. د فوز اماړي کو څانګې ایس پی آر بیان تر مخه امنیتي ځواکونو میرعلي کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل. حسن خان عرف سجنا په بورکا کې تښتېدلو هڅه وکړه. د غلطه شخصي روغتون ته داخل شو چې امنیتي سرتیرو په ډزو ووژلو. وزیرستان کې امنیتي چارواکو په وینا وژل شوی وسلوال په یو شمېر هدفي بریدونو کې لاس درلود. عین حال کې تېر مازدیګر پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې لخوا میرعلي کې وژل شوی څلور خزینه او شواکه نصرګنده وسلوالو لخوا اغوا شو کسانو زید لاریون وشو. احتجاج کوونکو په حکومت او فوز غږ وکړ چې د دومره عملیاتو پس پرڼا ورځ څنګه خلک وژل کیږي او اغوا کیږي. په دغو پیښو کې ککړ دې گرفتار کړي او سزا دې ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې یو مخکښ ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې پرڼا ورځ لس کسان وسلوال اغوا کوي، خزینه کارکون کې وژنی، حکومت، پولیس او فوز خپل ذمہواری پوره کړی.
لاس کسون پورته کې دل ورسره چې پښتینه دی ورسره نکی دی وسلوال مبا خال کر سی خال پورته کوي یا ترنن ورسره سم مستن په ریاست ناکام دی ورسره په دغه ورس بنو د سیمه ته تور سره خوایندې چې په هغه سلور کسونه شهیدونه کړی دی. د ساجی بام مرګینا د میش په سیمه ښه روان شو چې میش په وطن کې شزینا پوند لوس نه پورته کېدو. د میش د سیمه داشه مرګینا نه وی دغه جلکې د دستګیره خبره کړه ګلون مې خلته ورز کول میش غشتنه دغه دو چې یعنی ریاست میش تای پروت تای سیخ په سیخه دای زموار دی اتګه کتلون در ونیول شي کوم ته مخته شي چې دا واقعیا کې څوک ککړ دي د کورانه سره د انصاف وشي.
د احتجاج یو بل ګډونوال برار خان وویل چې د کلیر وزیرستان دا وشوي نن بیا خلک څنګه وژل کیږي اغوا کیږي.
ډېر ظلم شو دا د زموار وګړې نه دا پښتنه اونې کوي چې آیا خو چې تاسو میشته ویل چې وزیرستان میش کلیر ک د هغه نتیجا دغه دو اروزی تاسو په وزیرستان شه پروتو وستا هغه به وجود دا مارګینا کېږي د زموار خلک د پورا سوالیا نشان ده چې دا کیمه وژنه شوې ده. ډېر ظلم شو دا د دغه میر مزامات کوي او د ریاست نه غوښتنه کوي چې زر تر زر دا قاتلون ونی ول
خپل انجام ته دورا سي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو تویلی چې اغوا شو لسو کسانو کې سلور خلاص شوی. د شپږ لادرکا کسانو د بازیابۍ لپاره پولیس، ایف سی او فوز مشترکه هڅه توندې کړي تماکړي چې زر یې بازیاب کړي. امنیتی چارواکي وایي چې د غیر سرکاري ادارې خزینه کارکون کې په وژنه کې ککړ وسلوال یې تیر مازدیګر وژلې. دوی د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات ته دوام ورکړی او په تیر یو کال موده کې یې تر سلو زیات مهم وسلوال د غلطه وژلې دي. شمالی وزیرستان کې روان کال کې اووه هدفي بریدونه شوي او تیر کال دغه شمېره شپږ څلوېښت ته رسېدلې وه. ولس د دغه ناامنۍ ضد په وار وار احتجاجونه کړي. د امن باوري کولو غوښتنې په وار وار تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کورمې په صده ښار کې د فروری په 19مه په شوو زمینی انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره شوې. دا مظاهره د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند کړې او د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې. دوی تور لګوي چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې، خو بلخوا چارواکي د درغلو الزام ردوي او وایي انتخابات شفاف وو. نور حال د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
دا ناری د کورمې په صده ښار کې ځایي خلک ته د انتخاباتو پر وخت مبینه د شیو درغلیو پر ضد د احتجاج په توګه وهي. دوی د یاد ښار په مرکزی چوک کې پرون راغون شي ول چې مشري د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې کوله. د یاد ډلې ځایي مشر مولانا روح الله وای هغلته انتخابات دی بیا وشي ځکه چې درغلیو راپورونه تر راتلو وروسته نتیجه یې مشکوکه ګرځېدلې.
کرام تاسو سره مخاطب شو، تاسو تفصیلی دغه تاند لري خبر شوه او تفصیل سره دلته کې ټول درته بیان کړه. لہذا موږ دغه الیکشن په هیڅ صورت نه تسلیمو. لہذا د جمعیت علماء اسلام مجلس عاملې قائدینو مشوره جوړه ده.
په انتخاباتو کې د جمعیت علماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل وای داسې ټکنه چې عوامي منډیټ پکې غلا شي هیڅ کله منلو ته تیار نه دی. محمد جمیل الزام لګوي چې په انتخاباتو کې درغلیو ته حکومتي مرسته حاصله وه، نو ځکه دوی د احتجاج لار خپل کړه. بلخوا د 45 حلقې د انتخاباتو کمیشن ځای مشر خورشید عالم د ټاکنو پر وخت د درغلیو خبره ردوي او وای هر څه په شفاف طریقه کړي. چارواکي زیاتوي کچا سره د درغلیو ثبوت وي نو هغه د عدالت ته وړاندې کړي چې ورباندې قانون مطابق کاروایی وشي. په 45 حلقه کې د جمعې پر ورځ د کامی سیمله چوکې لپاره انتخابات شي ول چې پکې د ختمي نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ ملک فخر زمان بنګه 14928 شوټونه په اخستو اول مقام ترلاسه کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل 15909 ووټونه اخستي چې داسې د هغه دویم پوزیشن راغلی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. قبایلی ضلعو نه خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره منتخب ځینی استازي تور پورې کوي چې صوبایي حکومت ورته په سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه ورکوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د دغو استازو وینا وه چې په 2019 کې د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمو د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي، خو تر اوسه هغه ژمنه پوره شوې نه دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې مشر او حکمران ګوند پارلماني استازي صاحبزاده فرید صلاح الدین بیا وای د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې د پخوانی فاټا ځینو غړو د فنډونو د نه میلاوېدو ګیله کوله، خو د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې دغه تورونه بې ځای وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمه کې د ترقیاتي کارونو اسناد هم کمیټې ته وړاندې کړل. تفصیل احمد الله را کوي.
له شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادعا کوي د کله نه چې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی نو حکومت ورته په سیمه کې د پرمختیايي پروژو لپاره فنډونه نه دی ورکړي. د فروری پر درشتمه مشال ویډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل انتخابات ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي، خو د په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله ژمنه پوره نه کړه.
او زم دل تدا حال نه نو په قانون کې چې زم نه پاجې رنګ ته کوم څه دې کم په کار دی دا اوس کای چې دوی اول نه یو کم په 2000 روپے روپے کې دی پخې کې د دوی د خوخه چې کوم نه نه لیکټ کسان چې موږ ورته وایي هغه په فوندونه شوی دی. ما تقریبا په خپل الکا کې سره د 1500 روپے پلان ما ورکړی دی. مو حکومت په بنیادی تور باندې څنګه دا نه دی تکابایلو سره
د شمالی وزیرستان یو اوسیدونکی قسمت خان وزیر وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته دوی هیله لرله چې صوبایي حکومت به د منتخب غړو د لارې دوی په سیمو کې پرمختیايي کارونه وکړي، خو د نوموړي په وینا چې یو استازي هم څلوې پروژه شروع نکړه.
هم دې خو چې راغلي دوا کسان دی، یو اقبال دی د پیټیای نه، دی یو میر کلام دی. نو میر کلام خدا وینا برملا کوي چې ماته خو څه پوره حکومت نه فنډ را کړی دی نیرا کوي او نه د څه څه خاطر خو د غپ حلقه کې څه کار شوی دی. نو د بی ای دی واجب موږ بند هیڅ څه اثر نه دی لیدلی، په دا چې نه راته فنډ راغی نه ته ایکسترا څه د څه خاص پکې راغی نه څه بل څه اصول هغه زړه په وړه خبره ده.
قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې له 15 بدلون وروسته د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شوه. د امیر کلام وزیر پشان د مومن ضلع نه منتخب استازی نثار مومن هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره یې وعده کړې وه چې ورپېخې ستونزې به ورله حل کوي، خو تر اوسه یې په خپله حلقه کې یوه هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه.
تر اوسه پورې ما ته هیڅ نه دی ملاو، بلکې یو پیسہ هم نه ډیولپمنټل کارون ته نه راکړې. ما ورته کویان ورکړې دي، ما په اریګیشن کې ورکړې دي، ما په هیلت کې ورکړې دي، هر یو ډیپارټمنټ کې ما خپل خپل لغه ورکړې دي، خو تر اوسه پورې هغه ټول هغه ختم کړې دي. زمونږ په علاقو کې دغه کار مکمل
مشال ویډیو د اپوزیشن ګوندونو د غړو د غوښتنو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگشت په بیا بیا ټلیفونونه وکړل، خو دوانو څه جواب را نکړو. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استازي نوابزاده فرید صلاح الدین مشال ویډیو ته وویل د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې هم د پخوانی فاټا ځنې غړو د فنډونه نه میلاوېدو ګیله کوله، خو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې د کمیټې غړی هم دی نه صرف دغه تورونه بې ځایه وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. د نوموړي وینا وا
میرے حلقے کے ساتھ پی کے 32 ہے، پی کے 30 ہے،
ازمال حلقے سر پر پی کے 2.5 او پی کے 1.5 باندې د مسلم لیگ نون غړي منتخب سوی دي او دوار زموږ مخالفین دي، خو هغه ته په خپل سیمو کې د ترقیاتی کارونو لپاره فندونه ورکول کیږي. دا منم چې زموږ په نسبت ورته کم فندونه ورکول کیږي، خو دا خبره کول چې اپوزیشن ګوندونو غړو ته بالکل څه نه ورکول کیږي نو دا ناسمه ده. دا نه سم ویلای چې د پخوانی فاټا د ځینې غړي ولې داسې خبرې کوي. زما سره ټول تفصیل ستا چې هر غړي ته څومره فندونه ورکول سوی دي.
په قبایلی ضلعو کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو په مومندو کورمه شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوو او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو چوکۍ ټاکنې وشوې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
با
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وایي پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. په خوا د غورزنګ ځینې غړي وایي چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي خو لا هم حتمي شکل نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د دې لپاره سیاسي ګوند جوړوي چې په صوبایي او قومي اسمبلی او بل جاتي حکومت کې خپل استازي ولري چې دا رنګ دغلته هم د خپل سیمې خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. نور تفصیل اسرار علم مومند پر ریپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی نه ګوند جوړېږي. هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي. نه په دې هکله باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې نه. خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مدغه دغه منشور دی یا مدغه. که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري دی چې خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی دا ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي.
بلخوا د پښتونو ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په 23 فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن داوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کومه د نوې پارټي خبره ده د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده. ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قامپرسته ګوندونه لکه عوامي نشر پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو. ګوندونه عہدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي که هغه منظور پښتین که هغه هر څوک وي زمونږ د افرادو سره څه کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ دپاره وي نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لاد رکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې وروسته په خیبر ضلع کې د تحصیل کچې ته عدالتي نظام غځول شوی. هلته په لنډي کوتل کې په لومړي ځل باقاعده یو سیول جج مقرر شوی چې د مقدمو اورېدنې پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړي. په پخواني اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره په یو وخت عدالتي اختیارات هم وو، خو قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په سم کېدو سره اوس اف سی آر ختم شوی او ټولو قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام غځېدلی. د خیبر خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي چې تر دی وړاندې به پېښور حیات آباد کې جوډیشل ودانۍ کې جوړو شو خیبر عدالتونو ته ورتلل، خو اوس به ورته په خپل تحصیل کې دا سهولت موجود وي. نور تفصیل لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په رپورټ کې راکړي.
په لنډي کوتل کې لګول شوی دی عدالت کې سول جج باقاعده د مقدمو اورېدنه پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړی. دغه عدالت قائمولو په اړه د خیبر ضلع یو وکیل اډوکیټ عباس خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
دلته د پرون ورځې نه د عدالتي نظام یو تحصیل وایز چې کوم عدالتونه وي د هغې باقاعده آغاز وشو. باقاعده یو سول جج کم جوډیشل میجستریټ چې دی هغه دلته راغلی، هغه خپل چارج واغستو او باقاعده وکیلان هم ورسره پیش کیږي په عدالتو کې. نن یې دوه مورز ده تقریبا چې د عدالتي کاروایی سټارټ تي، او اوس چې کم دی دا تحصیل وایز هم شو، نو انشاءالله چې د خلکو ته به انصاف ملاویږي. نو دې پاورز داري چې دته د دیوانی مقدماتو اختیارات هم حاصل دي. د دیوانی مقدمات چې کوم سیول میټر کیسز دي، د ځمکو تنازعي یا د سیدا نور عام تنازع چې کومې د دې اختیارات دته حاصل دي، دا ټول کیسونه د لنډي کوتل تحصیل چې څومره کیسونه دي دا به ټول دی ووري. زمونږ اندازې مطابق او زمونږ معلوماتو مطابق دته تقریبا اوس موجوده دی حالاتو کې دته د 500 پلس کیسز دته حواله شوی.
د خیبر ضلع سیشن انډستریک کورټس دوه کال وړاندې په پیښور حیات آباد کې په فیډرل جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې پرانستل شوی وو، خو اوس تر تحصیلونو پورې عدالتي نظام وغځېده. د خیبر ضلع خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي پیښور ته تلل ورته مشکل وو، او اوس به په خپل تحصیل کې دننه په اسانۍ سره عدالتونو ته تلی شي. د لنډ کوتل یو ځای وګړی لطف الله شینواری وایي،
دغه خلکو به هم چې کوم پیسې به هم خرچ کړې، وخت به هم ضایع کېده، او ډېر تکلیف سره به کړاو سره به مخو پیښور تک را تک چې کوم دی کنه ځان لا مسله ده. مجسټریټ موږ دلته کېناستو، نو اوس چې کوم دی داسې ده لکه د کور په چوکاټ باندې چې کوم دی کنه سړی ته دغه ضروري ډاکومنټس دي یا چې کومې مقدمې دي چې موږ به تلو راتلو، وخت به هم ضایع کېده، پیسې به هم لګې دي، او چې کوم دی کنه تکلیف سره یو خلک مخو. نو انشاءالله ولعزیز دغه خبره به اوس د منځه اوزي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه او د پولیس او عدالت نظام وغځېده. اف سی آر نظام ختم شو او عدالتونو پکې کار پیل کړ، خو دې سره د ای ډی آر یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په نوم هم صوبایي حکومت پخوانی جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی، او که کوم فریقین په خپله خوښه اف آی آر نه کوي او عدالت ته نه ځي، نو خپله لانجه د ای ډی آر ته حواله کولی شي او د هغوی لخوا شوې فیصله به هم قانوني حیثیت لري. په پخوانی اف اختیار نظام کې با مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی امور سره سره عدالتی اختیارات هم وو او ډیسټریکټ میجستریټ اختیارات هم ورسره وو، خو اوس عدلیه او انتظامیه جدا شول. د پولیټیکل ایجنټ په ځای ډیپټی کمشنر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په ځای مرستیال کمشنران خپل دندې ترسره کوي او ورسره پولیسو هم خپل کار پیل کړی او باقاعده په قبایلي ضلعو کې تاڼې جوړې شوي او اف آی آر پکې درج کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په مومندو کې د یکه هوند داخلي نه تر غلنه هډ کوارټر سړک ځای په ځای خراب شوی. په دغه سړک د وو مالیانو خصمانه کوونکو ډیوټي لګیدلې، خو تر نن وخت پرې یو هم سرکاري مالی ډیوټي نه کوي. د کاڼو ټرکونو او بارانونو دغه سړک ډیر خراب کړی او تیریدونکي د بیا جوړېدو غوښتنه کوي. د کمشنر انتظامیه وایي دوی به مالیان ډیوټي ته حاضر کړي، خو لسیمې نه د قومي اسمبلی غړي وایي دغه سړک نوې جوړېږي چې ورباندې به د دوه اربو روپو نه زیاته خرچه رازی او لنډ وخت کې باید خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرانستو کړي. لسیمینه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی اورو.
د مومندو د داخلي دروازې کغون نتر د غلنې پورې لوی او کاروباري سرک ځای په ځای شلېدل. دغه سرک باندې نه یوازې د مومندو بلکې د باجوړ او د دیر خلک هم تیریږي، خو له ټولو لوی کاروبار پر د مومندو نه پیښور چار صدی او نورو سیمو ته سنگ مرمرو کارخانو ته د کان وړل دي. ایوب خان نوم یو مشر روزانه ډیوټۍ په دغه لار تیریږي او دی وایي زیاتره وختونه یې ګاډې خرابېږي، ځکه سړک کې غټ غټ کډې یا کندې جوړې شوي او سرکاري عمله هیڅ رقم خصمانه نه کوي.
او موږ چې زو مازیګر نو موږ ته ډېر تکلیف دی، خو د ګاډو د تګ او د موټر سایکل تک پکې نشي کې دی، ډېر تکلیف دی.
ګاډي خو بیا هم
ګاډي زیږي، خو ډېر تکلیف دی. بارانونه چې شوي دا ډېر خراب کړی دی.
نو په دې خو مالیان هم نشته،
اوس مالیان دي نشته، مخکې مالیان اوس نشته، هغه ختم کړي دي. پتن لګي چرته شوي دي، خو مالیان نشته. او داسې مزدور کار خلک پرې لګي، څوک له لس روپۍ ګاډی ورکوي، څوک له شل روپۍ ورکوي، داسې عام داسې یو کس راوتي.
د مهمندو د انتظامیې لخوا په دې سرک اووه مالیان مقرر دي او د دوی ډیوټي وي چې ګنې کوم ځای کې سرک خراب شي دوی باید هغه ځای کې خاورې او باجرې واچوي او واپس یې جوړ کړي. خو تیریدونکي وایي دوی تر اوسه سرکاري مالیان یا هغه عمله چې د سرک د خصمانې لپاره مقرره ده نه ده لیدلې. د ډنډ کنډو په سر شیر افضل کاکا هر وخت لیدل کیږي چې ګنټي او بلچه ورسره وي، خاورې راکني او د سرک په شلیدلو برخو کې اچوي. خو دې سرکاري نوکر نه دی بلکې قومي خدمتګار دی او خلکو ته د خدمت په بدل کې لس لس او شل شل روپۍ هم ورکوي.
نو ما دا کال یې وشو غټ پیلګې
او په کم کم ځای کې صرف دی یو ځای کلان
نه نه غاخي پورې زما غاخي نخکت زما دې دی پور راځم دې دی پور نه دی او لګې ما په دې
دوره دې سر خرچه مرسته ته پیدا کیږي
بس هغه زر 1500 800 دغه پکې پیدا کیږي گزاره کوي.
ته یوازې لګې
یوازې زه یو ځای ما یو کوز دې کې دی
نو دا ګنټي او دا کو لو سامان دی خپل دی
دا هم خپل دی. د خیره
څه څه ست خپل دی
ګینټه دی او ګاډای دا دا بنچا دا
او حکومت څوک نه وی مالین چې غراشه چیر دا مونږ کو
مالین او فسره خو بس نه کې د پاکستان خدا سي حکومت دی چې بچا په کې اوس سار ونه نه سه بس هغه دی نو بس به خو نه مالی څوب کې نو بل څه کوي بس کار به روان دی مونږ هم به کې لګي چې چارا کړی خطا خو چارا نه کړی نو مونږ دا چانه غاړو نه کوي کنه د فخې کار دی
او دا خاور روان دی غاړو نه
بس دی غاړو نه ولورو راوړو بس کم دی کې پاس څه خاورې دا غاټه کړای کاني په کې څه لګي به کنه.
د سرکار لخوا مقرر مالی اندغه سرک باندې ډیوټي ولې نه کوي؟ همدا پوښتنه مې د کوزه محمدو د اسسټنټ کمشنر نه وکړه. نو درته وویل چې دې به د مالیانو ډیټا وګوري چې دغه تل د چا چا ډیوټي دي او کچا ډیوټي کوله خپخه او کنه کوله په ضد به قانوني عملیات پیل کوي. خو درته دا هم وویل چې د کغون تر د غلنې پورې 44 کیلومتر سرک باندې د بیا جوړونې کارونه هم ممکن نه ده په لاندې وخت کې شروع کړي. دا چې بیا په دغه سرک څومره خرص راځي او د جوړونې کارونه به کله شروع شي؟ نو همدا پوښتنه مې د محمدو نه د قومي سیملې د غړي ساجد محمد نه وکړه.
د تاسو دوه اراب دا چې کوم دی د کاسټ او دا به تقریبا 14 کیلومتر دی او دا به د پاکستان واحد روډي چې دومره غټ کنکریټ روډ دی. دا اټ تاسو کته چې بورډ هم ولګي دو ان شاء الله زما امید دی د 10-15 ورځې کې به ان شاء الله چې وزیر اعلی چې د دې خیره سره د دې او د نورو سمونسوبو به ان شاء الله مې د پروژې په اعلان کې د خیره سره
په دغه سرک د بخوانی پټا پوخت مانه لنن نشپک کلو نه وړاندې د ریهابلیټیشن یا بیا رغونی کارونه شوی خو د خصمانی د نه کېدو د کانو د درنو گاړو په تګ راتک او د بارانونو د وجې بیا خراب شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګې. پاکستان سپریم کورټ د محل د سینټ د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د یوې مقدمې اوریدنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی د ګل پورز عدالت وویل که پریکړه د حکومت په حق کې وشوه چې نوي سینیټران باید د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو منتخب شي نو په سیاست او حکومتي چارو کې به د هیواد د استخباراتي ادارو نفوذ نور هم زیات شي. ځینې پخواني او اوسني سینیټران هم ورته اندېښنې لري. خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو سینیټر بیا وایي چې د سینیټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مسلې یوازینی حل د ممبرانو ښکاره ووټ دی. په دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
پاکستان سپریم کورټ دا مهال د هیواد د سینیټ د راتلونکو انتخاباتو د طریقې کار ټاکلو لپاره د یوې مقدمې اورېدنه کوي. حکومت په دې ډل کې یو صدارتي آرډیننس جاري کړی او له سپریم کورټ یې غوښتي چې د اسمبلیو د غړو د ښکاره رایو له لارې د سینیټ ټاکنو لپاره حکومت ته لارښوونه وکړي. د همدې مقدمې د ګل ورځې اورېدنې ته چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د دې عدالت یو 15 کسیزه بینچ کوي، د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی په خپله وینا کې ویره ښکاره کړه چې که د سینیټ ټاکنې د ممبرانو په ښکاره رایو شي نو د هیواد استخباراتي ادارې به نورې هم وتوانېږي چې د ولس منتخب استازي وویروي، وغولوي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایې پرې ورکړي. د نوموړي په خبره د ښکاره رایو حکومتي وړاندیز د پاکستان د اساسي قانون د 268 مادې د روح خلاف دی چې وایي د قومي اسمبلۍ او هم سینټ ټاکنې باید په آئین کې د ورکړل شوي طریقې کار مطابق وشي. سینیټر ربانی ټینګار وکړ چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او هم ټولنې د پیاوړتیا لپاره ضروري ده چې چارې یې له آئین سره سمې مخته ولاړ شي. پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د سینیټ د اوسني چیرمین د انتخاب او وروسته پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد د ناکامه تحریک په یادولو سره وایي له 1300 کلونو راهیسې د پاکستان په سیاست کې د ډیپ سټیټ یا د هیواد د استخباراتي ادارو رول سیوا شوی دی.
شپږو کالونو موږ وینو چې د سینیټ په انتخاباتو کې مداخلت کیږي. دا وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم شوی نه و. بلوچستان کې د هغوی صوبائی حکومت دې لپاره ړنګ کړی شو چې د صوبائی اسمبلی ممبران چې د هغوی د ګوند چې هغه د ګوند نه وځي او آزاد ممبرانو په توګه هغوی ووټونه واچوي په سینیټ کې او د سینیټ اوسنی چیرمین چې دا په دې طریقه باندې منتخب شو بیا چې اپوزیشن د خلاف عدم اعتماد وکړو نو رایې کې بیا هغه وکتل نو دې کې دا و چې منل افغانه سینیټ کې شته. رضا ربانی صاحب تشویش په خپل ځای ټیک دی هغې خلکو ته چې لاس وهي په دې کې خصوصا سرکاري ادارې نو هغوی ته به یو موقع ملو شي چې د خپلې خوښې کسان به هم راولي او د سیاسي ګوندونو د واقعي نمایندګانو په ځای باندې د جاسوسي ادارو نمایندګان راشي نو د هغوی د راتلو سره به د پارلمان هغه مقصد ختم شي.
د پاکستان سینیټ د 250 غړو آئینی موده د راتلونکي مارچ میاشت پر 11 ختمیږي. پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د مارچ پر 3 به د نو سینیټرانو لپاره انتخابات کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس هم الیکشن کمیشن ته ویلي چې د سینیټ انتخاباتو ته د پلان مطابق تیاری وکړي. په مارچ کې له سینیټ وتونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ مشال لډوی ته وویل د هیواد په سیاست کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او د سینیټ په انتخاباتو کې د پیسو د عمل دخل اندېښنې پر ځای دي او ځکه نو د ګوند غواړي چې د سینیټ غړي هم باید نیخ په نیغه د ولس پر رایو وټاکل شي.
اگر دنیا کې دا مشهور د پاکستان یو ډیپ سټیټ دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا دریز دی چې د سینیټ الیکشن دا د ډایرکټ د ولس د ووټ وخت دی چې لکه د قومي اسمبلی ووټ چې اخیستل کېږي نو دا د پیسو مسته به هم نه وي، مانا ایم پی ایس خرڅېږي. نو ربانی صاحب چې کوم دلایل ویلي دي هغه ډېر سمې ویلي دي. بیا به سبا دا مطالبه یې چې هر ووټر چې بلدیاتو کې صوبایي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې دا به هم ښکاره ووټ اچي سکم پیسو والا دی، توپک والا دی، انٹیلیجنس اداری دی، زور باچی بیوس خلگو باندی، نو لیازه دارکت لولس از ووٹ اخستل دارنگا پکار دی سنیتران دا پارم ووٹ ویسی مردارنگا اینی ترمیم غارو.
خو په سنت کې له خیبر پختونخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي محسن عزیز د فبروري پر 23مه مشال لري ته وویل مسلم لیگ نون نو هم پیپلز ګوند په خپل حکومتي دورو کې د سنت د انتخاباتي پروسې د شفافه کولو لپاره هیڅ نه دی کړی. د نوموړي په خبره اوس د کار عمران خان کول غواړي نو اپوزیشن ګوندونه خامخا مخالفت کوي.
اگر کہ دا خبر ہے کہ فلانے سڑے سے پارٹی لیڈرشپ تا پیسے ورک کرے فلانے سڑے دے باندے یو ووٹ ہے خاصے دے پر دے باندے سلور ووٹ ہے خاصی دی سینٹ کے یو کمیٹی آف دی ہول جوڑ سے ویو تو لو دا خبر کرے دے چھ بھئی دا اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ دے چھ دے تا یو کنزل کی گی اور سینہ سے کول گواڑی خبر دا شویو چھ دا سے اوپن ووٹنگ دے پر طریقہ سر ہوشی پارٹی لیڈرشپ آگا ووٹ کتے شی نوز عمران خان سے دا خبر کئی آرڈیننس ہم شوی دے اور دا کورٹ تا دا خبر تری دی کلین سیاست راشی دا دے ضروری دے پاکستان مخت لو دا پارا.
د ګل ورځې د مقدمې اورېدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وویل په تیرو وختونو کې په یو شمېر هیوادونو لکه جرمني، بلجیم، فرانسا او حتی آیرلینډ کې چې ضرورت پیښ شوی نو هلته خبره د پټې رایې پر ځای ښکارا هغې ته تللې ده. خود پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سپریم کورټ جرګه غیتا په خپلو دلایلو کې زیاته کړه چې عدالت د سینیټ له انتخاباتو د درغلیو ختمولو په مخه د ښکارا رایو په حق کې پریکړه وکړه نو دی به په کلار کې ننی او له یو شمېر اعتراضي درخواستونو سره به د عدالت مخې ته ولاړ وي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ساسو لپاره اوس یو خصوصي رپورټ لرو د پښتو ژبې د تاریخ په اړه دی. پښتو د هندي اریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې لار قانونو سره سم د شاوخوا 80 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان د رسمي ژبو یوه ده خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسني حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده. راځي چې دا تفصیلي رپورټ واورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅې ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅې لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نی اړیکه وم، نی دروجنه وم، نی زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اولیا دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1119 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولاګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا دا چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټی وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خپرونې خپروي او دې سره داسې علاقې چې هغلته انټرنیټ هم نه رسي نو هغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټی وی ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي څو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسېږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لروبر کې نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې په سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاري یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه یې وهلې دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي. د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
Yeah.